درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. پهل مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي. پهل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوسمهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 میلادي کال د سپټمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایووا په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره د سیمه ییزو هڅو ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یې خپور کړی دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړې چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لاره به یې ډیره خرابوي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی بي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړې او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلې. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې ژمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړې. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نڅو میاشتې د سقوط او د ویلوی کورنۍ جنگ د پایل او د هواد د بشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. و باوری چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمیس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شلکنن جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وتنبای وا په ترمیس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ غوښتنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا اکیله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبای وا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سه‌شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړي دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسی قانونونه لري، د اساسی قانون پرانا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسی او ستراتیجی نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجی نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دا دعوی ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره له دې چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نه غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شهید سي او زما د دوه کالو بچی شهید سوی و. زه تللم په مزدوري پسې چې راغلم کور مې وران شوی و. موږ هم سره په مزدوري پسې وتلي، ورکې چې راسلو هغه داسې مشکلات راته پېښ شوی د برتانویانو چاپېره باندې ولي و. خو موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لښکرګاه اوسیدونکي صفي الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول، د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی و چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بې ګناه و، نه په طالب کې کوم وظیفه درلود، نه په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، یعنې د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لېږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي.
پیشگیر خود ما 70 نفر اینه تدارا را شهید کردن، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بودن. این تاریخ که طالبان بود در دیگه توتا